نوشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د پروفیسر اجمل خان خوشي کېدل، په کوټه او اواران کې وژنې، په پاکستان کې سیاسي بحران، په پیښور کې د تحریک انصاف مظاهره، د سترې محکمې څرګندونې او په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو نوې ډلې په اړه د رپورټونو تر څنګ روښانه مستقبل غونیزه خپرونه هم در خپرو. خو اول خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د اسلامي کالج پوهنتون مشر اجمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. په کوټه کې د خبریالانو تر وژنې وروسته لس ورځنی ویره او احتجاج اعلان شوی دی او نن د ناټو د اوکراین د وضعیت په اړه غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر وایي د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسلوالو خلاص کړی دی. میګا د آی اس پی آر یو چارواکي مشال راډیو ته وویل امنیتي سرتیرو د کار روایې پر مهال پوهان د اجمل خان را خلاص کړ. چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویل نوموړی په پیښور کې کور ته رسول شوی دی. د چارواکي البته دا روښانه نه کړه چې اجمل خان یې کله او له کوم ځایه را خوشې کړ. پوهان د اجمل خان په 2010 زیږیز کال کې وسلوالو په پیښور کې له پروفیسر کالونۍ تښتولی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګا د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. د مشال راډیو خبریال وایي په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې مشرانو له جنرال شریف سره اوږده ملاقاتونه وکړل. عمران خان او قادری د پوځ مشر ته ویلي دي چې د تیر کال په انتخاباتو کې باید د درغلۍ پلټنې وشي او وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. عمران خان او قادری دا هم ویلي دي چې که وزیر اعظم استعفا ورنه کړه نو نن به خپله نوې کړنلارې اعلانوي. په کوټه کې وسلوالو د آنلاین په نوم د خبری اژانسونو دوه خبریالان او د هغې ادارې یو بل کارکوونکی وژلی دي. د کوټې پولیس وایي وسلوال بیګا د آنلاین خبری اژانس دفتر ته ورننوتل او هلته یې د بیورو مشر ارشاد مستوی، بل خبریال عبدالرسول کوکی او د ادارې محاسب ووژل. تر وژنو وروسته خبریالانو لومړی د کوټې سنډیمن روغتون مخې ته احتجاج وکړ او بیا یې د ګورنر کور مخې ته د خبریالانو له مړو سره مظاهره وکړه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د خپلو ملګرو پر وژنه په ټول پاکستان کې د لس ورځني ویر او د احتجاجونو اعلان کړی دی. د برید پړه چا نه ده منلې. وسلوالو په بلوچستان کې شپږ ذکریان وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي پیښه بیګا د اواران په زیارت ډنډ سیمه کې شوې ده او د وسلوالو په برید کې اووه ذکریان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي پر ذکریانو هغه مهال برید وشو چې دوی په یوه مزار ته ورغلي ول او د پیښې پړه چا نه ده منلې. خو یوه موده مخکې په اواران کې د لشکر خراسان په نوم یوې وسلوالې ډلې ذکري او هندو لږکیو دواړو ته ګواښ کړی و چې یا د مسلمانان شي او یا د مرګ ته غاړه کیږدي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو نماینده‌ان د ملي یووالي پر حکومت سره خبرې وکړي. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ تیره ورځ هم خبرې وشوې خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړیو غربي خبري اژانسونو ته وویل دا خبرې بې له موافقې پای ته ورسېدې. د اصلاحاتو او همپالنې او د بدلون او دوام انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي یووالي د حکومت په اړه به لا هم خبرو ته دوام ورکوي. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه پریکړه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې رایو په اړه به د ملي او نړیوالو څارونکو مخې ته پریکړه کوي. تر اوسه د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د 86% رایو پلټنه شوې ده. په هند کې افغان سفیر وایي په څو کلونو کې له هغه هیواد سره د افغانستان سوداګري تر 3 اربه ډالرو پورې رسېدی شي. بیګا هندۍ رسنیو د شهدا محمد ابدالي له خولې خبر ورکړ چې که د کابل او نوې ډیلي ترمنځ شوي تړونونه عملي شي نو دواړخیزه سوداګري یا تجارت به ډیر پراخه شي. تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو تجارت شوی و. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو با تجربه کاره ډیپلوماټ چې په کابل کې هم کار کړی دی په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی. سپینه ماڼۍ وایي مایک مکینلی به د جیمز کنینګم پر ځای په کابل کې نوی سفیر وي. کنینګم له 2012 زیږیز کال راهیسې هلته د امریکا سفیر دی. مکینلی دا مهال په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کنینګم مرستیال دی. نوموړی تیر کال کابل ته ورغی. تر دې مخکې مکینلی په کولمبیا او پیرو کې د امریکا سفیر و. رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو د شامي حکومتي ځواکونو لږ تر لږه 160 سرتیري وژلي دي. دا سرتیري د طبقه هوایی اډې د نیولو لپاره د جګړې پر مهال نیول شوي ول. برتانیا میشته د شام بشري حقوقو څارډلې تیر ورځ په یو بیان کې وویل دا وژنې د شام په شمالي ولایت رقه کې شوې دي چې پکې هوایي اډه پرته ده. برتانیا وای وبخې دغه بیان وای وژل شوی سرتیری هغه وخت نیول شوی ول چې دوی تر 15 ورځنۍ سخت جګړې وروسته تښتیدل. اسلامي دولت پر ټویټر داوا کړی دا چې 200 شامی سرتیری وژلی دي. د ناټو چارواکي نن په برسلز کې په غونډه کې د ختیځ اوکراین پر بحران خبرې کوي. تیره ورځ ناټو وویل دا مهال لږ تر لږه 1000 روسي پوځیان په اوکراین کې فعالیت کوي. تیره اونۍ ناټو ځینې انځورونه خپاره کړل او وویل چې دا تصویرونه په اوکراین کې د روسیې خودکار توپونو حرکت ښیي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي روسیه په اوکراین کې روسي پلو بلتون پالي روزي او هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي. اوباما وویل په اوکراین کې د روسي ځواکونو نوي انځورونه دا خبره ثابتوي. خو دا هلته د پوځي کار روان وای امکان رد کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې غربي هیوادونو پر دې وضعیت سخته غوسه څرګنده کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل روسیې دوی تیریستي دي، حالات یې پیچلي کړي دي او په ښکاره یې درواغ ویلي دي. د روسیې سفیر ویتالی چورکین په اوکراین کې د روسي سرتیرو موجودګي رد نه کړه، خو ویل هغه کسان روسي رضاکاران دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن مسکو ته ځي چې هلته له لوړپوړو روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د تر سفر مخکې روسیې وویل داسې چانس شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې به ملګري ملتونه پر تهران بندیزونه ختم کړي. تاسو مشال راډیو ته غوږی از موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان پوځ وای پروفیسر اجمل خان یې خوشی کړی دی. عمران خان او طاهر القادری د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. په کوټه کې دوه خبریالان او په اواران کې شپږ ذکریان وژل شوي دي. په پېښور کې د کاروبارونو پرمختیا لپاره د خزو رول پاړه غونډه شوې ده.
د سره مونږ هی ته په خبر نه اسلام آباد کراچي له هونه مونږ اورډر وچتو را هی ته ورکو نه هی په خپل کور چلی.
په مومندو کې خلکو له حکومت د نامستند ډاکټرانو پر ضد اقدام غوښتنه کړې ده.
تعلیمي اسناد سره یو غیر دخل کلیفونه کله وکړي دی او مزاغي او کاروبار دی کوي دلته.
او په روښانه مستقبل خبرونه کې د ورزش او لوبو پر ارزښت غږیږو.
زما چې کوم تعلیم ما وکړ تر اوسه پورې هغه ما په دې سپورت باندې کړی. لکه ما ته په اسلامي کالج کې ایډمیشن ته په دې سپورت باندې ما ته ملو شو.
شنن یو تبصری هم در خبرولو مشال راډیو سره وسه. لومړی موضوع را سره پروفیسر اجمل خان دا په پاکستان پوځ وای د پروفیسر اجمل خان را خوشی کړی دی. د مشال رادیو خبريال غلام غوس دا مهال هم د پروفیسر اجمل خان کور ته ورغلی دی او له هغه سره لیدلی دی. غلام غوس، تاسو چې پروفیسر سره ولیدل نو څه خبرې مو ورسره وکړې؟
جی بالکل، پرمل صاحب سے پروفیسر اجمل خان کی کم نیم مشال ریڈیو سر رنگری لگا مرکا وکلا مجھے شروع ہوش تھا بجا پہلے ضرور کیا گا اور دن کے پتلا ہوا ہوئی
صحیح
اور مار کی کم لگا پتلا وکلا نو رسولا ولا نہیں تھے سر مشال ریڈیو تو وقت چلا قسم لگے ریڈی ریڈی میرا وقت بہت اچھا بولے تو اخری چکم لگا کہ ماں پختن ہو نو اگر اگے چھ پاسے کی رگونه مختلف دغه کېدل د هغه بدلېدل په اخر کې دی دغه مقصد چې کوم دغه دی طالبان دي د هغې سره هو هغه دا کله تپوسم وکړي هلته کې سره فرهار ساعت یا نور لکه څنګه ساتنه کېدل نو هغه دغه مقصد چې کوم دغه دی طالبان دي د هغې ډېره دغه شکریا ما داسې د ما سره دغه هغه غوښته سره
حکومتی بیان چې نه دی راغلی تر اوسه پورې راغلی دی.
حکومتی بیان چې څنګه دی چې الله پاک پوښتنه ده کومې ته نو دا هغه تر مخه چې څنګه نو د پاکستان په اړه چې کوي ادارو چې څنګه نو دا غسرې دی هغه وایي چې دا موږ غسرې دی په
رخلاص کړم د کاروایی مو کړی دا
غسرې په دغه لاندې چې دا د پروفیسور اجمل خان نو هغه وسره له پښتنه وکړه نو هغه د دې پښتنې د ځوابولو نه هغه وکړه په دغه لاندې چې هغه څنګه وایي.
ها، په دې حالت کې هغه پروفیسر اجمل خان سنوي تاسو په خپل ور سره ولیدل. غلام غوس، څنګه ښکارا کېده؟ وضعیت څنګه وو؟ صحت څنګه وو؟ او نور خبرې اترې طریقې څنګه وي؟ ډیر عادي غږېده، نورمال غږېده کنه؟ فرق پکې ډیر راغلی په پروفیسر کې؟
نه بالکل، تقریبا هغه د مېډیکل سره ما خبره اترو سره ډیر خوشاله دی او هغه چې څنګه غږېده صحت دی او ملګری دا ویل چې نو په دا خیال کې چې څلور کاله چې کوم نه په دن کې پاتې شوی دغه کې نو دې په ډېر دغه خیال به خراب شي او دا ویل چې کوم ملګری دې چې کوم نه په خپل سره نیول نو دا هغه چې ماشاالله چې کوم دغه دې چې څنګه راځه هم وخت یو نو امر شانتي دې چې په دې لږه دغه چې کوم زیره د نو هغه دې هغه څه دې هغه ته دې دا دینه علي او چې کوم نور دغه خیال
او دے دے غلام غوث کتا استیا دی د ویډیو خبره شو او په ویډیو کې د ویلو چې د زړه مریض دی او ډیر حالت خرابېږي په وس تاسو ته پوښتنه وکړه د مریضتیا په اړه باندې چې ک نه ویلې چې سم په خپل سوي چې په خپل صحت روغ دی هیڅ داس خبره نه کوي چې نه خراب دی صحت مننه خوشحاله اوسې غلام غوث سره سره د ټلیفون په کرخو
د مشال په هنداره کې ځان وویني
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګا د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي. هلته عمران خان او قادری دا هم ویلي دي چې که وزیر اعظم استعفا ورنکړه نو نن به خپل نوې کړنلار اعلان کړي. تفصیل ریاض مسخیل دا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو عمران خان او طاهر القادری پرون د زیارت پورس د پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه وکړه. د سرچینو په وینا آرمی هاوس کې د شپې تر سلورو بجو پورې روان ملاقاتونو کې پوزي سرلخکر د ټولټاکنو درغلو پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو باور ورکړو او وی ویل چې دا کمیشن با په آزاده توګه خپل کار زر تر زره سرته رسوي. خو د عمران خان او طاهر القادری دریزو چې د نواز شریف په موجودګۍ کې آزادې پلټنې ممکن نه دي او تر سوچې پلټنې سرته نوي رسیدلې تر هغې د نواز شریف د وزیر اعظم چوکې پریږدي. د دغه ملاقات په حق له خپلو پلویانو ته په خطاب کې د عمران خان وینا وا هغه د وی چې یو جوډیشل کمیشن به جوړیږي او هغه به د درغلو آزاد پلټنې کوي. خو ما جنرال راحیل شریف ته وی چې تر سو نواز شریف وزیر اعظم دی تر هغه آزاد پلټنې نشي کېدی ځکه چې د اوس نه پیسې لګول شروع کړي دي. مونږ د جنرال راحیل شریف په خلا خپل راتلونکو کړنلار د سلیرش غنټو د پاره ځندولې ده. اوس به ګورو چې څه جواب راځي او د هغه رستو بیا ګورو چې مونږ څه کوو او څنګه به خپل احتجاج نور زیاتو. زه نواز شریف ته دا پیغام ورکوم چې تر سو ته استعفا نه ورکړي دا تحریک او دا درنا د ختمېدو نه ده. همدا راز طاهر القادری خپل خطاب کې وی چې د انقلاب او اصلاحاتو خبره به رستو کیږي. اول به د لاهور ماډل ټاون پیښې ذمہوارو ته سزا ورکول شي. دی وایي دی وی زمونږ د لس دولس نقطو اوږده ایجنډا وا نو ځکه مو په باندې درې غنټې اولګې دی. پوزي مشر ډېر په صبر او استقامت زما خبرې واورې دي. زمونږ چې کومه ایجنډا ده لکه غریبانو ته خپل حق او انصاف ورکول، آزاد الیکشن کمیشن، نوې قومي حکومت، احتساب، انتخابی اصلاحات، په دې برسټو خبرې کیږي. مونږ اول درې سیزونه غواړو چې یو به د لاهور ماډل ټاون د پیخي نوې اف آی آر درج کیږي، بل به شهباز شریف او نواز شریف استعفاګانې ورکوي او کدا سه اونښوه نو مونږ نور مولت نشو ورکولې. دا زمونږ اخیری مولت او سبا به اولس خپل فیصله کوي. د ذکر وردا چې پرون مازیګر د جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات شوی و چې پکې وزیر اعظم پوزي مشر ته د مسلې د هواري د پاره خپل کردار ترسره کولو ویلی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف یو شمیر غړو د عمران خان د ملکی یا سیول نافرمانۍ تر اعلان وروسته د برېښنا او ګیس بلونو او حکومت ته د نورو مالیو یا ټیکسونو له ورکولو انکار کړی دی. د تحریک انصاف غړو تېره ورځ د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د بجلی او ګیس ټول بلونه وسوځل او د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد یې نارې هم ووهلې. شبیر جان معلومات راکوي په دغه رپورټ کې چې د مظاهرو په غږ پیلېږي.
Go, 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 go
پېښور یونیورسيټون کې د پاکستان تحریک انصاف غړو د مرکزی حکومت په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچانو د پاکستان مسلم لیگ نواز مرکزی حکومت په ضد نارې وهلې او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه هم وکړه. دغه مظاهرچانو د ځان سره خپل د کورونو ګیس او د بجلی بلونه راوړي وو او هغه یې وسوځول. د دوی وینا وه چې د دوی د مشر عمران خان د سیول نافرمانۍ د اعلان وروسته دوی به نن نه پس یو هم د ګیس یا د بجلی بل نه ورکوي او دا نن نور حکومتي ټیکسونه هم په دوی وي هغه به نه ورکوي. مظاهره کې ګډون کوونکی فیاض احمد وایي
تیر دا حکومت چې ده صرف بلونه او صرف ټیکسونه لګي نور سره کوي. دا مونږ هغه په هغه کې سیول نافرمانۍ په حق کې مونږ لګیایو. دا د ریاست دی چرته ریاست تاسو ته پته ده چې ریاست والا کورټ هغه مني چې د سپریم کورټ د های کورټ هر یو هغه چې کوم آرډر پاس کوي نو ریاست کوی نه مني. چې ریاست یې نه مني نو تاسو ریاست خبره کوي نو ریاست پوښتنه نه.
په مظاهره کې ګډون کوونکي د پاکستان تحریک انصاف یو بل غړی عمر وایي که څه هم دوی باندې د بلونو نه جمع کولو جرمانې راشي د ګیس یا د بجلی میټر ته نه کټ شي خو دوی به د خپل مشر په حکم سیول نافرمانی کوي او یو بل به هم نه جمع کوي تر څو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل څوکۍ نه وي پرېښودې.
نواز شریف ته د حکومت پرېښودل پکار دي چې څو مطالبات دي هغه کول پکار دي هغه ته چې هغه اکسپټ کړي. هم بیا هم دغه څه کېږي چې څو پورې د نواز شریف حکومت وي هم داسې به ورسره کېږي هم دوباره بار بار به هم داسې ځلې کېږي داسې چې کټ شي نو بیا به هم دغه حالات وي چې څنګه اوس نه دی هم دا حالات بیا هم دا حالات وي هم د حکومت خلاف هم دغه سي حالات شروع وي چې څنګه نن سبا ورځو کې شروع دي داسې بغیر بجلی به مو سيګو خو چې دا حکومت مونږ ته ختم شي بالکل.
د پاکستان ټولو کاروبار کوونکو او په خیبر پښتونخوا کې د چیمبر اف کامرس مشر شاهد شینواری هم مشال لیډو ته ویلي دا نه پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ته زیان رسوي او نه نواز شریف ته بلکې د دوی په وینا د عمران خان لخوا د سیول نافرمانۍ اعلان وروسته د ټیکسونو او بلونو نه جمع کولو مقصد ملکی معیشت او دلته کې کاروباریان ختمول دي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان ستره محکمې یا سپریم کورټ د تحریک انصاف او عوامي تحریک مظاهره کوونکو ته ویلي د شاهراه دستور یو برخه دیل خالی کړي. قاضیانو د چهارشنبه پر ورځ وویل ستونزه د شاهراه دستور نه بلکې د پاکستان د آئین ده. په اوسنیو حالاتو کې د سپریم کورټ دا وینا څومره د ارزښت وړ ده؟ اوایا حکومت دا توان لري چې د ریډ زون د سړک له مظاهره کوونکو خالی کړي او که څنګه؟ دا پوښتنه او د عدلیې د کردار موضوع ګلیاز له پوهانو سره څېړلې ده.
په اسلام آباد کې قانوندان بابر ستار وایي چې عدلیه د آئینی حکم تر شا ولاړه ده او دا پریکړې کړي چې د آئین تسلسل جاری وساتي. د ده په خبره عدلیه نه غواړي چې د سیاسي قوتونو ترمنځ موافقې کې کردار ترسره کړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د سپریم کورټ لخوا شرعي دستور خالی کولو په حکم عمل به کیږي او کنه، دی وایي
دا به حکومت کوي. عدلیه د مظاهره چانو او د ولس د حقونو په حکم کې توازن ساتلی. د عدلیه فیصله ډیره متوازن ځکه هم دا چې په خپل حکم کې د سړک یو غاړه د خالی کولو حکم ورکړي. عدلیه سره د حکم عملی کولو لپاره مشینري نشته، دا د حکومت کار دی. خو په موجوده حالاتو کې کچري حکومت د سپریم کورټ فیصله عملی کوي نو دې ګام سره نور عناصر هم میدان ته راتللی شي. په دې حالاتو کې د امن او امان داسې حالات رامنځته کېدای شي چې د حکومت د کابونه به بهر وي. دا یو نازک حالت دی.
But the government doesn't want to right now because it's a very volatile situation.
د بابر ستار په وینا عدلیه سره نور متبادل لارې هم شته چې خپل حکم عملی کړي. هم دغه خبرې ته په اشاره سره قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی وای چې په موجوده حالاتو کې سپریم کورټ یو موثره فیصله کړي او حکومت پابندې چې دا فیصله عملی کړي.
سپریم کورټ پولیس ته، فیډرل پولیس ته ویلی شي، سپریم کورټ حکومت ته ویلی شي، سپریم کورټ فرنټیر کانسټیبلی ته ویلی شي، سپریم کورټ هر فورس ویلی شي چې هغه په دې باندې عمل وکړي او دا خلکو نظازی فاکی نو اوس دا په سپریم کورٹ باندې سپریم منحصر را چې سپریم کورٹ دا سی وی کنا زمونږ دا نوی چیف جسٹس صاحب دا ډېر زیات پاک سړی دی خو دغه سې دی چې دا لکه چودري 215 کال داسې قسمه اډونه او داسې کیسې کولې هغه د خلکو په ذهن کې دي نو د ده دا اډونه خلکو ته داسې معمولی معمولي ښکاري خو داسې نه ده.
لطیف افریدی زیاته کړه چې عدلیه د جمهوریت په پیاوړتیا یقین لري او موجوده حالاتو کې د آئین ماورا د هیڅ یو ګام ملاتړ نه کوي. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین چې د درنو په ځای کې موجود دی وای چې په دې حالاتو کې عدلیه په خپلو فیصلو عملي کولو ډیر زور نه راوړي ځکه چې عدلیه د سیاسي مداخلت نه ډډه کوي. شایق حسین د ځمکني حقایقو په اړه وای
پی ٹی آئی خو ایشو نه دی پی ٹی آئی خو ناستی په پریډ ایوینیو باندې او مسله دی پیټ والا دا پیټ والا خلک ناستی اشاره دستور باندې او هغه ته پته ده چې د اشاره دستور باندې کې نستو د وجه نه دا دی بالکل پاکستان نرف سینټر دی دا ټوله علاقہ نو هغه ته پته ده کدل ته هغه چې دی لاړل دا زی هغه بدل کړو نو بیا دی هغه دی چې کوم مطالبات دي یا دی کوم هغه ډیمانډ دي نو هغه بارګیننګ پوزیشن باندې دی هغه بدل لاندې لاړ نو په دې حقیقتونو باندې هر سړی پوئږي او ته دا نازک حقیقتونه دي چې دی وجه نه هر سړی کاغا سپریم کورٹ دی او کاغا حکومت دی او کئی ون دا ٹائم چې دی دې ملک سلامتی ادارې دی هغه ټول په دې باندې خپويږي.
د کارپوهانو په وینا باید ټول غاړي د زغم نه کار واخلي او د خبرو ترو د لارې د ستونزې سیاسي حل راوباسي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ډله یو ځل بیا د ویش خبرې کوي. په دې ورستیو کې د وسلوالو یو نوې ډله جوړه شوې ده چې ځان ته د جماعت احرار نوم ورکړی دی. دا ډله وایي مشر یې ملا فضل الله نه دی. د دې وسلوالې ډلې د جوړېدو په اړه د مشال راډیو خبریالې ملیحې امیرزاده په اسلام آباد کې د دفاعي چارو لپو او د پاکستان پوځ له پخواني جنرال طلعت مسعود سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلي چې د جماعت احرار د جوړېدو لامل څه کېدای شي.
اگر آپ تاریخ دیکھیں تو طالبان جو ہیں مختلف حصوں میں اور مختلف آرگنائزیشنز بن کر
کتا سو تاریخ گورے نو طالبان د مختلف برخو او تنظیمونو په شکل کې مخې ترا غلی دي. اول یو ډلوی خو چې کله هغه ناکام شي یا پری فشار زیات شي یا منتشر شي او یا په منځ کې درزونه راشي نو بیا هغه یو بل رنگ او بل حیثیت خپل کړي نو دا هم د هغه سلسله یو برخه ده. تاسو کتل چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن کې گی او لاغه نه وڑان دی د دی خپل منځي جګړه هم وی نو د له ها سره دا هم په خوانی خلک دی خودی په خپلو کې نوی ملګرتیاوی جوړې کړې دي.
نو آیا دا د تاریخ طالبان پاکستان ترمنځ کوم خپل منځي اختلافات چې دا ډله جوړه شو او دغه اختلافات سو
ان کے اختلافات ایک تو قیادت کے اوپر تھے. میرے خیال میں انہوں نے فضل اللہ کو کبھی اپنا لیڈر مانا ہی
زما پا فکر دا دی خپل منزی اختلافات دا قیادت پسرو دی فضل اللہ دا خپل مشر پتوگا کل ہم نو منلے خو چونکہ دا محسود قبائل و ترمنز لا اول نا اختلافات موجودو پا دی وجہ دا وقت دی مناسب و گنل چا دا با زیاد خوی چا دا دی مشر دا محسود و پزے بل سوک بی خو دا دی سر پا تحریک طالبان پاکستان کی دنن یو زورور درس پیدا شو او تاسو اولی دل چې پاکستان او د پاکستان پوز ته دا ګټه ورسیدله چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړو چې اوس هم روان دی او چې ویل کیږي چې 80% سیمه پوز په خپل کنټرول کې اخستی ده.
طلعت مسعود صاحب آیا د جماعت احرار د جوړېدلو دا معنا ده چې تحریک طالبان پاکستان ډله ختمه شوه؟
زه خدا نه وایم چې دغه ډله ختم شوه خو نسبتا کمزوري شوي ضرور ده. که حکومت نور ګامونه پورته نکړي او په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي انتشار دی او توجه له پوځي اپریشن نه اخوا شوي ده نو له هغې سره دوی ګټه ضرور پورته کولی شي.
که د جماعت احرار په حق لراته وایي چې څومره قوت لري
د دې خلکو ریکارډ ډیر خراب دی او لدی نه ستم نه د پکار دی باید چې کمزوري کړل شي.
آیا جماعت احرار د عراق او شام وسلوالې ډلې ISIS نه متاثره ډله ده که څنګه؟
د عراق او شام وسلوالې ډلې ته په کتلو سره دوی هم دا سوچ کوي چې د هغو په شان به کامیابي ترلاسه کړي خو د دې ترمنځ ډیر فرق موجود دی. دغه شان د پاکستان پوځ هم جدا دی او د شام او عراق حالات هم جدا دي نو ځکه باید دوی ته دا غلط فهمي نه وي چې دوی هم هغه حرکتونه کولی شي کوم چې په عراق او شام کې تر سترګو کیږي.
د پاکستان پوز له پخوانی جنرال تلت مسعود سره مو د ملیحی امیرزاده مرکه اوریده.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د سندرو امیل خبرونه به ورسته در خبره کړو. په دغه خبرونه کې په ورسته 15 دقیقو کې د دغه غړی در تروخانه مستقبل خبرونه در خبرو او وسم یو بل رپورت د قبایلی سیمه مومند خلکو د نامستند ډاکټرانو پر ضد د حکومتي اقدام غوښتنه کړې ده. ولسوایي دغه ډاکټرانو لکبله ډیری ناروغان مړه شوي دي او په خلکو کې ناروغي لا زیاتې شوي دي. ولسوایي حکومت دې د غو ډاکټرانو پلټنه وکړي، د دوی اسناد دی وګوري او معلومات دی وکړي چې آیا دوی رښتیا هم له پوهنځیو سبقونه ویلي دي او که څنګه. پر دې موضوع د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
په محمد ایجنسی کې د هغه ډاکټرانو چې تعلیم او د ډاکټرۍ کوم سند ورسره نه وي او د بیمارانو علاجونه کوي ولس پرې خفګان څرګند کړی وای چې حکومت دې باید د داسې غیر مستند اتایي ډاکټرانو په ضد عملیات وکړي. د ساپو سیمو اوسیدونکو فردوس خان وویل چې په سیمه کې روغتونونه نشته هم دي خو سرکاري ډاکټران نه راځي، نو بیا دغه اتایي ډاکټرانو ته موقع ملاو شوی چې خپل کلینیک یا دوکان پرانیزي.
نور د انسانانو هیڅ خل هغه نه ساتي او نو څه د تجربه شتري کوس به د 104 او 5 کې ته به دی ول انجکشن وایي هغه به د منځه لاړ شي.
نظر شیر مومند پندیالې د سیمو اوسیدونکو دی هغه ول چې د هغه یو ماشوم هم د داسې ډاکټرانو د غلط علاجونو له وجې مړ شوی و.
کوم په علاقه کې صحیح ډاکټران د حد نه سی و چې دلته هو تعلیم کمې دی سن سن کې نو د تر اوسې دی او ځان ته یو سرنج او یو انجکشن نه وږي دی تاسو خپل مخکې راځي چې هغه یو ماشوم راوړل اسنه او
محمد جنسی خطاب ګول نومې وبل تنوای چې دا ډاکټران مریضانو ته د غیر مستند کمپنی او دوایانه ورکړي چې زیاتره اولس الله هم زیات بیماران شي.
نو ریسرچ پروډکټ وی کنه غیر مؤثر دوایانه هغه استعمال کی هغه به رستو د هغه سایډ افیکټ زیات وی دغه وجه سره مریض نور هم چې کوم دی مرض بڑھاویږي بلکې حقیقي نه په علاقو کې جوړي کی مطلب چې صدا کی کوارډ کې رس دوایانه جوړونه دوایانه دي مرض قیمت خرچي کیږي کې خلک اخري خلک مجبور دي چې هغه حالي لیکن کار دا غي نقصان زیات دي.
نو دغه شان اتایي ډاکټرانو یا پخپل خوخه ډاکټري کونکو په ضد حکومت کوم ګام اخیسته او یا نه. د محمود جنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې هغه دغه شان ډاکټرانو په ضد د کاروي لپاره پولیټیکل انتظامی چارواکو ته وای او کاروي کول بیا د هغه کار دی. نو د بر محمود جنسی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبد الله سره خبرې وکړې
او نو مو ته چړل کدا سر کمپلینټ کړي دي نو او سرګری چې کوم لکه ویل کوالیفایډ ویل کو ټیکنیشن دی د ډیوټي کو باندې ته راځي چې ډیوټیان ته نه راځي یا غیر حاضر شي یا هغه کې موږ کاروي نه کړی خو دا تاسو چې کوم شی یاده دا سه مونږ ته اوسه پوری د لکه سر دا سه مونږ ته چا کمپلینټ یا چا سه دا سه رپورت نه کړی چې مونږ ته اوسه ډیفینټلی ولې باندې کو دی خو دا غو هغه دا انسان د ژوند سره او د غسره دا غټ تبا کول دی. خو
او زیشان عبد الله وویل چې په بر محمود جنسی کې د ډیورن د کرخ سره نږدې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټران خپل فرض په صحیح ډول نه پوره کوي خو هغه بیا هم لګیا دي او د دغه شان ډاکټرانو په ضد کاروایی کوي او امید سرګن کړو چې څنګه د سیمه حالت خوشوي نو د صحت مرکزونو حالت به هم خوشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو اوریدل چې د مومند ولس له جالي ډاکټرانو سر ټکوي. تر لږې وقفې وروسته به موږ د خبرونو لنډیز لوري ته ځو، بیا د کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه ده او بیا نړیوال ورځپاڼو ته کتنه ده. همدارز نړیوال رپورټونه هم لرو او د خبرونې په پاتو 14 یا 15 دقیقو کې به درته روښانه مستقبل ونیز خبرونه خبره کړو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال راډیو ته غږ یاست، موږ غږ په www.mashalradio.com اوري. همداراز زموږ ټولې خبرونه که تاسو دغه خبرونه نوی اورېدلې نو همالته یې په آرشیف کې پیدا کولای شئ. له دې سره سره شننې، تبصرې او اونیزې خبرونې هم هلته په ځانګړو ویجیټونو یا ځایونو کې پرتې دي. اوس هم وخت شوی دی 10:30 په پېښور کې، په کابل کې 10:00 شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر وایي د اسلامي کالج پوهنتون تکتول شوی مشر پروفیسر اجمل خان یې له وسلوالو را خلاص کړی دی. پوهان اجمل خان په 2010 زیږیز کال کې وسلوالو له پېښوره تښتولی و. نن چې ورسره د مشال لړو خبریال کتلی دي نو هغه وایي چې پروفیسر خوشحاله ښکاري، خو د خپلو خوشي کېدو په اړه یې کیسې کولو یې ډډه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیګا د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره اوږده ملاقاتونه کړي دي. په کوټه کې وسلوالو د آنلاین په نوم د خبری اژانس دوه خبریالانو او د هغې ادارې یو بل کارکوونکی وژلی دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د خپلو ملګرو پر وژنه په ټول پاکستان کې د لس ورځني ویر او د احتجاجونو اعلان کړی دی. د برید پړه چا نه ده منلې. وسلوالو په بلوچستان کې شپږ زکریان وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي پېښه بېګا د اواران په زیارت ډن سیمه کې شوې ده. د دې پېښې پړه هم چا نه ده منلې. ټاکل شوې چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه نوماندان د ملي یووالي پر حکومت سره خبرې وکړي. ټاکل شوې چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د 3000 صندوقونو د باطلېدو یا نه باطلېدو په اړه هم پریکړه وشي. په هند کې افغان سفیر وایي په څو کلونو کې له هغه هیواد سره د افغانستان سوداګري تر 2 ارب ډالرو پورې رسېدای شي. تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو تجارت شوی و. امریکایي ولسمشر باراک اوباما یو با تجربه کار ډیپلوماټ چې په کابل کې هم کار کړی دی په افغانستان کې خپل نوی سفیر ټاکلی دی. هغه د جیمز کنینګم پر ځای نوی سفیر وي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو د شامي حکومتي ځواکونو لږ تر لږه 160 سرتیري وژلي دي. دا سرتیري د طبقه هوایي اډې د نیولو لپاره د جګړې پر مهال نیول شوي ول. د ناټو چارواکي نن په برسلز کې په غونډه کې د ختیځ اوکراین پر بحران خبره کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن مسکو ته ځي چې هلته له لوړ پوړو روسي چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک روان حالات هر چاره د تشویش وړ دي او د دې صورتحال اثرات په ډېر وخت لپاره په ملکي معیشت او سیاسي او حکومتي معاملو کې محسوسېږي. ادارې مخکې لیکي دلته هر کار احتجاج او په زور کولو روایت روان دی. صرف سیاسي وګړي نه بلکې سرکاري ملازمین هم په سړکونو خپل مطالبو لپاره راوځي. ادارې زیاتوي په روان سیاسي صورتحال کې څوک صحیح دي او څوک غلط، خو کام چې د چا خلاف په یو ځای جنگ کول او بس چې ټولګوندیز کانفرنس سنو کې اتفاق شوی وو پکار ده چې د هغې د صفایي لپاره په یو ځای کار وکړي او امن په ځای کړي. ادارې وړاندې لیکي کم خلک چې روان آپریشن له وجې متاثره شوي دي، نو نه خو وفاقي حکومت ته د هغې پروا شته او نه صوبایي حکومت ته. ادارې اخره کې لیکي په کم ملک هم داسې صورتحال وي او چرته عدم استحکام وي، نو په داسې حال کې یو قوم له د خپلو مسلو او مشکلاتو صحیح ادراک پکار وي او په اجتماعي توګه په دې لړ کې کار چې ملکي حالات ښه کېدو لپاره اقدامات اوچت کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سیاست په ساده ژبه کې د ملک نظام په ښه طریقه چلولو او کامیا ټولنه د بحرانونو نه په حفاظت د راویستو فن دی. ادارې لیکي په جمهوري ټولنو کې سیاست د ولس خدمت ذریعه ګڼل کیږي، نو ځکه داسې خلک مخکې راځي څوک چې غیر معمولي قابلیت، بصیرت او تدبر لري. ادارې په وینا دا خبره د غور ده چې په نړۍ کې زیاتره ملکونه په انتخاباتو او نظام کې د خامیانو د شکایتونو باوجود په ترکې دي. ادارې زیاتوي یو څو میاشتې مخکې کله چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له اړخه د احتجاجونو اعلان شوی وو، نو هغه وخت کم د داسې بامانی مفاهمت په انتظار وو چې پسې کې ټولو ته خپله کامیابی محسوسېده. خو ادارې مخکې لیکي چې تر اوسه پورې د ټولو اړخونو اتفاقي رایه ونه شوه. ادارې اخره کې لیکي موجوده حالات د احتیاط تقاضا کوي، پکار ده چې موجوده حالاتو لپاره تجربه کار سیاستدانان د ثالثي کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې تر اوږدې مودې وروسته جمهوریت خپلې نیلې یا جرړې مضبوطول پیل کړې، خو دا جمهوریت یو ځل بیا د پوځي مداخلې له خطر سره مخامخ شوی دی. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې وایي، واشنګټن او ملګري ملتونه هڅه کوي چې د هغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو پلټنه په هر صورت سرته ورسوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان په تاریخ کې په اول وار د یو منتخب جمهوری حکومت نه واک بل جمهوری حکومت ته په پرام نه توګه سپارل شوی. د یو کال تیریدل نه پس دغه منتخب حکومت یو وار بیا د پوځي مداخلت د خطر سره مخ شوی دی. پوز چې په دې هیواد کې ډیر مضبوط حیثیت لري په موجوده سیاسي حالاتو باندې نظر ساتي او فکر کوي چې دوی ته څه ګام پورته کول پکار دي. خو مجله زیاتوي چې په موجوده وخت کې میډیا ډیره آزاده ده او د پوز لپاره به د تیرو وختونو په سیر نیخ په نیغه د حکومت واګې ترلاسه کول دومره اسان نه وي. دا راز په تیرو وختونو کې عدالتونو د نظریه ضرورت په نوم د پوز لخوا د حکومت نسکورولو د ګام تایید کړی دی، خو اوس د دې خلاف هم آئینسازی شوې ده. نو ځکه پوز یوازې د عوامو او عدلیې په مرسته د حکومت واګې ترلاسه کولی شي. بیا ممکنه ده چې د موجوده حکومت ختمولو نه پس تش په نوم یو سول حکومت جوړ کړي او تر شای کینی او یا نیغ په نیغه حکومت په خپلو لاسو کې والی. بلخوانی ویاکټان درسپانه لیکي ورسته له هغه چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو امیدوار عبدالله د رایو د تحقیقاتو د عمل نه د بایکاټ فیصله وکړه. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د دې انتخاباتي عمل تر سره کولو لپاره هلې ځلې توند کړې دي. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو په یعنی حال کې ویلي ک د رایو د تحقیقاتو په عمل کې د یو امیدوار سرون کې موجود وي او کنه دوی به دغه بهیر اثر ترسوي. ورسپانه زیاتوي چې د عمل کې د یو ووټ د سم یا ناسم بللو فیصله بعد افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن کوي چې د ملګرو ملتونو بې پلوه سرون کې به ورسره ملاتړ کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د هند او پاکستان پر پوله د ډزو له کبله د سیمې اوسیدونکو ل یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دا خلک وایي د دوی لپاره دا د جنگ حالت دی. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پوځ ل هند سره د اړیکو سمولو پر ځای ستونزې جوړوي. د لیکنې مهمه برخه له ګلایا زاورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان او هند په پوله د تازه تاوتریخوالي په اړه یو مقاله کې لیکي چې په دغه ځایونو کې د ډزو تبادلې د جنگ وختونه تازه کړې دي. ورسپانې د چارواکو په حواله لیکي چې دا سرګند نه ده چې په پوله د ډزو د تبادلې وجوهات څه دي. د اګست په منځنۍ موده کې د پاکستان او هند په پوله پیښو کې دوه هندي او څلور پاکستاني وګړي وژل شوي ول. په دې پیښو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي، خو د تیرې چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو نه د ډزو تبادله نه ده شوې او په دې لړ کې د ټیټي کچې فوجي چارواکو ملاقات هم کړی دی چې تاوتریخوالی کم کړي. ورسپانې لیکي دواړه هیوادونه پر یو بل تورون لګوي چې لومړی ډزې کړي. هندي چارواکي وایي چې د پاکستان رینجرز واک اورپکو ته هند ته د داخلېدو لار ورکولو لپاره بریدونه کوي. بیا د پاکستان چارواکي دریز لري چې د هند لخوا فایرینګ پاروونکې دي. ورسپانې لیکي چې په هند کې د نریندر مودي حکومت راتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې پر ځای شوې وي، خو په روانه میاشت کې د هند وزیر اعظم له پاکستان سره خبرې ترې وزنډولې. ورسپانې لیکي چې بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو فوج پرې خوشاله نه دي. ورسپانه د سیډنکارو په حواله لیکي چې په پوله تاوتریخوالي مقصد دا دی چې هند سره اړیکې پر ځای نشي. پاکستان او هند اتل سوا کیلومتره شریک پوله لري. ورسپانه لیکي د هند د پولو سکیورټي مشر ډی کے پاتک په دې رسو کې ویلي وو چې د جولای په میاشت کې د پاکستان لخوا په پوله ډزې شوې وي او فیصله کړې وه چې د دې سخت جواب به ورکوي. د په خبره په پوله اورپ کې راغون شوې دي او په دې انتظار کې ناشته چې هند ته داخل شي. خو د پاکستان یو فوزي چارواکي بریګیډر متین احمد خان دغه تورونه ردوي او وایي چې په پوله سخت امنیتي انتظامات شوې دي. ورسپانه په پوله میشتو د خلکو د ستونزو په حواله لیکي چې د دوی لپاره د جنگ حالت دی، ځکه چې د دې نه زیات نور سخت حالات نشي کېدی.
په پېښور کې د کاروبارونو پرمختیا لپاره د ښځو مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر کاروبارونو ته د ښځو هڅولو په موخه یوه غونډه کړې ده چې تفصیل یې ځلاند یوسف زای راکوي.
د ښځو د تجارتي پرمختیا مرکز پروجیکټ منیجرې نبیلا فرمان مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف زنانو ته د کاروبار کولو نوې لارې ښودل، هغوی ته اسانتیاوې برابرول او بیا بازار کې خرڅ لپاره د کاروبار کوونکو زنانو رابطې جوړول دي.
کغه یو وړو کې شانتی کارم کوي په خپل کور کې هغه کاروبار په وجه باندې هغه مالی حالات سمېږي هغه په خپل بچو باندې اضافي خرچه کولی شي په خپل ځان باندې اضافي خرچه خپل خاوند سره به مرسته کولی شي
د خوځو تجارتی پرمختیا مرکز یو بل کارکون کې مسرت عظیم وای چې پښتنو زنانو کې ډیر صلاحیتونه موجود دي خو ضرورت د دې خبره ده چې هغوی ته د تجارت کولو اجازه او د وخت سره سره بدلیدونکو تجارتی ضرورتونو تربیت ورکړي شي
زموږه خاصه خو چې ډیر ټالنټډ دي او زموږه خاصه چې د هر قسم کار تغاړه کیږي خدا د چاغی ته ایکسپوژر ډیر زیات کم ملاو دي او زموږه چې کم رورل ایریاز والا خزی دي اغه اغه خو زموږه مین آرټیزنز دي زموږه چې کم کلچر چې کم دي اغه سره پروت دي نو اغه هم موږ مخکې کول غواړو زموږه په خبر یوت کې ډیر زیات ټالنټ دي اغه هم مخکې کول غواړو
تیارو جامو تجارت کوونکی زنانا محګل ارباب وینا ده چې 15 کال وړاندې په کور دننه د تیارو جامو تجارت شروع کړی وو او اوس د پاکستان ټولو غټو خارونو او بهر ملکونو ته هم سوداګانی لیږي
مونږ ته مخکې دا نه لاري ګذري هیڅ هم نه معلومه بس یو بوتیک او هغه هم کول خپل فیملی برات لا خلک برات لا غي بس زونه اغست خو چې کله نه ماشاءالله دا شروع دي دی مونږ ډیر زینو تم بوتلو دی مونږ ته ډیر خلک هم اوس چې دا کم نه وی خلک نن دل تراغلي د سیمینار کې دی کې ډی خان خلک شته دی کې د نو خاص شته دی چې کم کم کارونه کوي اوس مونږ ته پته لګی چې دا خلک دا کار کوي هغه خلک دا کار کوي
ونډه کې ګډون لرونکي د قبایلی سیمې یو زنانا سن شاوای چې د هواد د نورو برخو په مقابله کې د قبایلی سیمو زنانا ډیر وروستو پاتې دي او کچره هغوی ته په کور دننه د خپل دود او کلتور په حدونو کې تجارت کولو تربیت ورکړي شي نو ډیر ستونزې هواري دي شي
موږ سکول آی ثینک مو خیال شي سکول لیول باندې چې دیتا پروګرامز ارینج شي ځکه چې مشفاټه خلکو د ماډرن نه دي او دا شی لایک نه کوي چې لکه د چرته بار لاړ شي له ټریننګ او کې فوج کم د فیمیل سکولز دي شي چې د سنټرز ورته جوړی شي او لکه دیتا د کټینګ سلای ډیزاینینګ د کومې چې کور شي دا شزینا نو ست دي چې دی روشي دیتا دا شایسته شي
غونډه کې د غیر سرکاري تنظیم خويند کور لخوا د لاس جوړو شیانو خرڅون کې امارا شاهجهان وای چې دوی د کندو او د غټي سوکنلرون کې زنانو لپاره کاروبارونه برابروي
کم زیاتر مو سره خزې دي نو هغه ډایورس شوی دی یا د ای خاندان چې کوم دټ شوی دی نو هغه د لپاره مونږ د یو ورکوټه هونته کې کوشش سٹارټ کړه دي د سره مونږه هی ته په خبر نه اسلام آباد کې راچوله هو نو مونږه اورډر وچتو او راهي ته ورکو نه هی په خپل کور چلے یو خپل ماشومان ته ایجوکیشن به ورکړي دا آی ڈی پیز والا دینن سبا مونږه هی ته کارونه ورکو ځکه چې هی ډیر زیات افیکټ شوی دی
د خوځو د تجارتی پرمختیا مرکز تر مخه دوی ډیر زر پسوات منګوره کې د پیښور په ډول یو مرکز خلاصون کې دي او په قبایلی سیمو کې هم زنانه په کور دننه تجارت ته حسول لپاره کار پیل کړی دی زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د شنون کې ډاکټر عائشه صدیقی لیکنه خبره کړې ده نوموړې وای په پاکستان کې روان سیاسي بحران یو ډول نرمه کودتا رامنځته کړې ده حکومت که څه هم موجود دی خو باور ته زیان رسیدلې دی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې ډاکټر عائشه صدیقی لیکي نن سبا په پاکستان کې خلک یا خو د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو او لاریون په اړه فکر کوي او یا هم دا اندېښنه لري چې بل اخر به په هیواد کې پوځي کودتا وشي په هیواد کې داسې خلک شته چې په رښتیا کودتا نه غواړي خو ځینې خلک داسې هم دي چې د پیښیدونکو حالاتو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي چې سبا ځان ورته تیار کړي لیکوال وایي په هر صورت دا یو طرفه جګړه ده دا سمه ده چې د پاکستان ولس د حکومتدارۍ له حالته خوشحال نه دی خو داسې ښکاري چې د عمران خان د احتجاج غږ قصدن لوړ ساتل شوی دی چې نور آوازونه وځپل شي یوازې نوموړی د منتخبېدو حق لري او هغه کسان چې د ته ووټ یا رایه نه ورکوي باید بد رد ورته وویل شي لیکوال وایي د دلچسپۍ خبره دا ده چې یو شمېر ټلویزیون چینلونه د احتجاج په مسلسله توګه ښي او هیڅ سوداګریزي خبرتیاوي یا کمرشلونه نه خپروي له دې سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې که سوداګریزي خبرتیاوي نه خپروي نو ټلویزیونونه پیسې له کومه کوي ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې ټول سیاسي بحران په هغه هیواد کې یو ډول نرمه کودتا وکړه حکومت که څه هم په طبیعي یا فزیکی ډول موجود دی خو باور ته یې گزار رسیدلی دی نوموړي لیکي که سبا هم لارون کوونکي کورونو ته ستانه شي نو ښایي د حکومت پاتې ټول وخت پر دې تیر شي چې نړۍ قایله کړي چې دوی د ټول هیواد چارې چلوي حقیقت دا دی چې وزیر اعظم داسې ښکاري لکه د اټومي وسلو لرونکي هیواد پر ځای د یوې وړې سیمې انتظام چلوي ډاکټر صدیقه کاږي په پاکستان کې دا ځل هم د کودتا امکانات ډیر دي د دې پاند یوازې د دې لپاره دا کودتا نه کیږي چې پر دې غور کیږي چې که وشي نو د وسنی حکومت بدیل یا متبادل وڅوي له ځنو ګونګوسو معلومیږي چې د پاکستان د پوځ چارواکي د وسنی حکومت برخلیک په اړه یو خلنه دي پا په لیکنه کې راغلی د پاکستان پوځ په اړه هم داوی کیږي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو او د هیواد پر مشرقي پوله د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو له کبله ښایي لواک لرې پاتې شي. خو پر دې سربیره ملکي حکومت به ډېر داسې غیر ضروري رعایتونه ورکوي چې پوځ او د حکومت ضد کسان خوشحاله یا ویشلي وساتي. عائشه صدیقه زیاتوي په دې ټول صورتحال کې د پاکستان د اقتصادي تاوان په اړه کمې خبرې کیږي. په پنجاب کې واړه او د متوسطې درجې کاروباریان وایي د لاریونونو تر اعلان وروسته د دوی کاروبارونه په ټپه ودرېدل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوا یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15000 315 15000 940
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
نو اوریدونکو اوس هم وخت شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې با دغه خبرونه جوړونکې منور شاه تاسو د ورزش د ارزښت په اړه او همدارز له تعلیم سره سره د لوبو کولو په اړه معلومات ترکړي او د هغو ځوانانو خبرې به هم در سره شریک کړي چې د تعلیم سره سره ورزش ته هم وخت ورکوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې انتها یعنی د حد نه وتل یو کار هم خنوي او په کار دی چې هر مهم او سم کار ته خپل مناسب وخت ورکړي شي. دا خبره د تعلیم او د هغې ترڅنګ لوبي یعنی سپورتس په لړ کې هم بيخي سمه ده. ځینې ځوانان تعلیم ته وخت نه ورکوي او هر وخت په لوبو کې اختوي او بیا ځینې داسې هم شته چې صرف تعلیم ته توجه ورکوي خو د لوبو یا ورزش اړخته هیڅ پام نه کوي. ماهرین وایي چې داسې ډول خلک په سناسه برخه کې خامخا ناکامه پاتې کیږي. بیا په عام توګه دا فکر هم کیږي چې د تعلیم ترڅنګ سپورتس یا لوبې کول وخت ضایع کوي او کوم ځوانان چې د تعلیم سره گیمز یا لوبې کوي نو هغوی په مستقبل کې ناکام کیږي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د تعلیم ترڅنګ د ورزش او لوب په اهمیت او ضرورت معلومات ترکو. د لوب په میدان کې بریالي شوی یو تن مشال ریډیو ته وایي.
زمانم عبدالوهاب دی، زه د خیبر جنسي سره تعلق ساتم او زما گیم چکن دے غزه اتلیٹکس گیم کوم نہ کا مطلب زمون دا پختانه دا چکن دے غزه اتلیٹکس نہ باندې نو کوئی کنه نو زبر تا پاسان لب زنه کی ور شهر زو لک رمند گیم کوم کنه تعلیم جی زو لک مطلب نہ سیکنڈ سکول نمبر 1 جمرول نہ کڑے اس میں ایف اے دا اسلامیا کالج نہ وګرا.
عبد الوهاب نہ مپختلی د لوبو یا گیمز شروعات یې څنګه وکړل؟
جی دا ما 2008 کې لکه فرست ټایم ما سکول نه سٹارټ کړی کنه 2008 کې لیډیکس ته داسې لړم چې لکه زمونږ سکول کې زبر ته ګورنمنت سکول خبره وکم چې کوم نظام سه زمونږ ټیچر او هغه لکه تقریبا یو کال ټرایل وا غسل په سکول کې لږه مقابله یو کې کنه هغه کې زمما شوق نه کخ ما زمام د امید چې زم ان شاء الله دا ګیم کوم د خلکو نه لږه وکنه خو خلکو ما ته ویل چې ما دا ځل نه بیا چې ما کوم بل کال بیا ټرایل کې دنه زمونږ سکول کې ولې کو ډیر فاسټ لکه هغه ډیر خمنډ واهله نو ما دا سوچو کو چې راځم دا ټرایل ورکوم ما په کې ګټه میټاله تر ټرایل تکې نه سم چې ټرایل نور کو زه فاسټ شو هغه ټرایل کې به زو استاد بوت لږه سکول لیول ته کمپټیشن ده من چې دې ته بوت لږه بیا وکړم له کار څخه فاسټ کل سکول ته ما فاسټ چاسي راوړل بیا له زمانه ما دا چې سوچ سکول کې لکان او خو دې خو به دې وژنه
نو موږ وایي تر دې دمه یې نه یوازې د تعلیم سلسله په خطو غروانه ده بلکې د لوبو په میدان کې هم یو شمیر کامیابیان ترلاسه کړی دي.
2010 کې بیا لکه ما فرست نېشنل لوبو په اسلام آباد کې څنګه کې خو لکه ما خپل کامیابیان چې کوم نه خپل کېټګری کې مطلب لکه 19 کې په 21 کې دې کې لکه خپل کېټګری کې د فرست ټیم خپل لکه ګول مې حاصل کړ خپل مقام کنه لکه ما خپل حاصل کړ په هغه کې دا د سبو په ساته یو ځای کې چې کوم د آرمی لکه جونیئر گیم وغه کې د آرمی جونیئر پلیئر زمو د واګ دی مو اچ سی مو مختلف کل ډیپارټمنټ شي دا وو ټول پلیئرز پکې وو د سبې لیول باندې ما چې کوم په بشاور کې 2008 کې فرست دغه شو او د بیرن سبې گیم تاسو کې لکه ما سیلور راغسته د کچا غټن زما د مر تیاری نو زمونږ داسې سو پروپرس سو میډیسن یا ساخوا دی خو دا شو زمونږ ته نو یا کوم داسې مال کدا گیم پی جنډم نو 2008 کې کوم سبې گیم چې سره هغه کې سیلور راغره
دا چې لوبي یا سپورتس د تعلیم په لار کې خن جوړېدل شي او کسنګ په دې پښتنه عبد الوهاب وویل
زما چې کوم تعلیم ما وکړ تر اوسه پورې ان شاء الله چې زما به سپورتس باندې کړل نه کومه ته اسلامي کالج باندې د اداره کې هغه کې ماته ایڈمیشن پدې دغه باندې ملو شوې ده پدې سپورت باندې ماته ملو شوې ده ما چې سټین اسلامي کالج فیل ورکل زه فرست علم مان مروت سی ډیر خوشاله کوم اسلامي اسلامي ډایریکټر چې دغه ټرایل مې نو شو دی انټرویو ټینګ کرالم دا اوس لکه جی سی یونیورسيټي نامه چې لاهور کې کومه یونیورسيټي ده چا یونیورسيټي ده ما په خیال چې دا څه تقریبا خبر
نوموړی هغه مور پلار او مشرانو ته پیغام ورکوي چې خپل بچی په اوزګار وخت کې هم لوبو ته نه پرېږدي.
جی لکه وخت له خپل ځان خبره ده ته کوم ماته نه ډېر خلک یارانو دوستانو ماته دا خبرې کړې کور کې مې موري دي له مشرانو ورونو نه ماته چېرې د منډو له سره جوړیږي سبق وایي او لکه زه به خپل ولست خپل قوم ته خپل لغت دا غو کوم کله چې بچی د سپورت نه به منې کوي د سپورت دا مطلب نه دی کنه چې هغه کله خلک وایي چې را داسې فضول منډي ځا خو دې دادی خو دې نه کته یو شی خپل لیمټ باندې نشي چې راه دې حق ته بغیر اسې کوم زه به ګولډ اخلم ان شاء الله چې هغه به چیرې رسیدې شي کا غزوان وي کا ماشوم وي کا غار څنګه ان شاء الله چې هغه خپل مقام حاصل وي نو دې لکه تعلیم ضروری دی دا نه چې صرف سپورت ټیک ټاک سپورت سی او انسان کې کم از کم چې تعلیم نه خپل لغل سټډي له موخه ورکی هر څه وخورګي.
عبد الوهاب د منډې په لوبا یعنی اتلیټکس کې لوړ مقام ترلاسه کړی. په صوبایي او قومي سطحې یو شمېر انعامونه او تمغې ګټلې دي. وایي تعلیم بنیادی ضرورت دی. د هغې نه پس یو تن د لوبو په میدان کې هم خپل مستقبل روښانه کولی شي. دلته اخلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د تعلیم ترڅنګ د لوبو او ورزش په اهمیت حال درکو. په دې ورستیو کې په بیلابیلو لوبو کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوانانو نوم کټلې دي او هم د سپورتس په سیټونو یې په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. د مردان ضلع علي هوتی هم د کرکټ یو وتلی لوبغاړی دی او په اسلامي کالج پېښور کې د کرکټ د ټیم کوچ یعنی استاد دی. نوموړی د ځان په حق لوای
یره جی زه خو بس په اوتی کې رالوي شوی ما او وصل ته کې بم کله اکیکو لا کله فوټبال کوچ څنګه بلا ورک پر نو دا شانتي بلا کو کې دا گیمونه هم شروع شو کو دا اکی ټورنمنت او شو ورک اپ نو موږ بیا اکی طرف تلاړو چې دا فوټبال براره فوټبال طرف ته ولاړو دا چې بم کبډي کو لا دا چې بم کرکټ کو دا چې میراډا وی بم کو لا شټی رنډم کو لا خو بیا دا چې یو شو چې زه کرکټ کې بس پدنې شو قدرتې تور سره خو مو چون کې وړکوالې نه گیم سره ومنو بس کرکټ کې زه خو منو بیا ورو په مزه مزه مردان ته یونس سټیډیم تر اعلی ملتنه نو یو کلب کې کرکټ شروع کړ بس بیا ورو دا سي راتلم نو بس اسلامي کالج او تر په خور او تر پاکستان په لیول باندې مختلف گیمونه ټورنمنټو کې سوال شته.
په دې پښتنه چې د لوبو لوجې دې په تعلیم سره اثرات غورځېدلی او کسنګ علي هوتی وای
سبق غوښنه نو زه نن ځان پدې ډېر هغه خوش قسمت غنم چې د کرکټ په ځوانه ماته کم عزت ملو شو هغه ماته په سبق کې هم ملو شو ځکه چې د اسلامي کالج تاسو په تر هغه میرټ په ټولو صوبه کې ډېر هاي او د سپورتس په بنیاد باندې اعلان کې ماته په کور او علا خلکو او ملګرو براته وی چې تخپل ځان ځای کې سبق هم نه او سبق شوم هغه لیول نه دی چې کم پکار دی او د سپورتس په بیس باندې د اسلامي کالج په اداره کې زه ماته ایڈمیشن ملو شو.
نوموړی وایي زیاتره ځوانان په لوبو کې هم خو وي او د تعلیم په میدان کې هم د چانه شاته نوي
یاره څلګی دي د کې د ټول نه هم لږ چې دي هغه مور او پلار دي هغه د کور والدي چې هغه ماشوم او هغه ته بیا خوش قسمت هغه دي چې هغه ته د څه کوچز ملو شي چې هغه ګایډ کوي چېرې یو سړی و واړی چې یاره زبر سبق هم ویم او زبر کرکټ هم کوم نو هغه بیا جاری ساتلې شي دا څه دونه هغه ګران خبره نه کول شي ځکه چې زموږ ډېر کسان دا چې دي مونږ سره په اسلامي کالج مثال بدل لرکم چې نن زموږ اسلامي کالج کې دا چې سټوډنټس
فی چې هغه په کې ام سی خیبر میډیکل کالج په انجینیرینګ یونیورسيټي کې په لمز یونیورسيټي کې سبقونه وای او هغه ډیر ښه پلیرانو ښه کرکټ فیم کو په سبق کې هم خو نو دا څه خبره نه ده خو کودانو دا یو الګ یا دا هغه د ګایډنس کمی وای چې هغه بس ګاید کوي نه صحیح او یا بل الګ بل سبق سره شوق نه
علی هوتی دا مهال د عبدالولی خان یونیورسيټي مردان نه په فزیکل ایجوکیشن کې شپاړسم کوي وای ضروری نه ده چې خامخا د هر تن په لوبو کې مقام جوړ کړي په سناس ډول ورزش د هر انسان د روغ صحت لپاره بنیادی ضرورت ده
یو فلسفي ده دا وای چې تاسو هسپتالونو روان کې ګراوندونه آباد کې ګراوند چې آباد شي صحت جوړ شي او صحت مند معاشره چې دینو دا د ملک پہچان زکه چې را روان کول د پاره نن سبا تاسو ګوره د نت انټرنیټ او د فیسبوک الکان ټول ناس چې موږ په خپل متوای چې دا تاسو څه کوي چې تاسو ګراوند ته ولې ناراضه نو دا دی وجه چې دا غي صحت 2018 کې به داسې یو انسان نه پاتې چې څوک یو ګینټا خپل وجود لنه ورکه یغه واک نه کوي یغه رننګ نه کوي ایکسرسایز نه کوي
علی هوتی د کرکټ لوبغاړی د اعلی تعلیم کوي او په دې نظر دی چې د موجوده دور ترقی د انسان لپاره د بدني هلو ځلو موقع کمې کړې دي په کار دي چې هر انسان د خپل ښه صحت لپاره په ورځ کې کم از کم یو غنټه ورزش کوي دلته اخلوی ولنډه د ما مشال ویډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې درته نن د هغه ځوانانو حال درکو چې د تعلیم ترڅنګ لوبي جاری ساتي او هم د لوبو په میدان کې خپل مستقبل روخانه کوي رحمان خان د خیبر جنسي سره تعلق لري د هاکي لوبغاړي دی او د مهال په 12م جمعات کې زده کړې کوي مشال ریډیو توای
زه اصل کې جمرود خیبر جنسي فاټ سره تعلق ستما او خپل ابتدائی تعلیم چې کوم دی هغه ما جمرود کې حاصل کړی ګورنمنت هایر سیکنډری سکول نه او اوس زه پېښور کې پاتې کیږم ما هم تما سپورت چې کوم دی او کو هټي کې ما ټرایلز ورکو سکول کې نو هغه مطلب ټیچر ما ته ډېر سپورت کو هغه ویل تما کې تلې شي لکه نو هغه نه پس بیا الته چې کوم دی فیسیلیټیز نو سہولیات نو نه ګراوند نو نه بل څه نه دا شي خاص پلیرانو چې مطلب الته مونږ ته غي مطلب گیم کھولے ہوئے ٹیپ سے کھولے ہوئے کہنا نو آگے نہ پس بھی آج راول میں پشاور کی زما ماما نے آگے سے دل تک باتیں کی گئی آگے نہ پس بھی دل تک پشاور کی گیموں کو ماں یونیورسٹی کی میں گیموں کو
تر دے وقت یہ سمرا لوبا کڑے دا پر دے پختنا نموڑی اویل
ما پشاور گراؤنڈ کے پشاور اکیڈمی کے ماں گیموں کو آلتا پی ایچ ایف اکیڈمی دا آگے کے ماں گیموں کو آئے کے سلیکشن شروع آئے کے مطمئن مہانا وظیفہ ملاوی ملاوی دا 2000 آگے نا پس بیا ما پشاور بورڈ نا ٹرائلز ور کروا آگے کے لارا ما او انڈر 16 کے دخپل فاٹا کپٹن پاتے شو ما انشاءاللہ راتن کے وقت کے انشاءاللہ قومی ٹیم کا ارادہ دا انشاءاللہ چی التا ٹرائلز ور کو آگے کیوشو انشاءاللہ
رحمان خان گلہ کوي چې حکومت د هاکي لوبي او نوې لوبغاړو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي چې لوجي نوې کولتا په ټیم کې د مخ کې تللو موقع نه ملاويږي
دا ټول لکه په فیډریشن باندې ډیپند کوي هغه چې مطلب دا سي نه کول لپاره لکه ایونتس نه کا دوکي نه نه ماشومان نشي خپل صلاحيت او خي نو لکه دا سي ایونت په کار دي چې مطلب هغه نه خخ پلیران نه بهر شي هغه مخ کې لکه لار شي بیا مخ کې د ملک قوم نوم چې کم دی هغه روخانه کی لکه دا فیډریشن لپاره په کار دي
د قبایلی سیمو زیاتره مشران په دې نه دي خبر چې لوبو کې هم یو تن ځان ته روزګار پیدا کولی شي او که خلو بغاړه جوړ شي نو تر بلې هر نوکری به زیات آمدن ولري رحمان خان دې خبرې ته په اشاره سره وایي
څنګه سرګي دا شټل ایریاز کې داسې نشته مطلب صرف قبایلی سیمو کې داسې چې مطلب اوی دا وایي چې مشران دا وایي ځوانانو ته چې دا د سره خپل ټیم خرابېږي دا سي زګ سرجی چې هغه مطلب دا چې مخکې لکه ساده خلکو هغه مطلب تعلیم نه کړي نه دا سي فیسیلیټیز نه دا سي ایونتونه وي ته شو مونږ ته کم از کم لږ څه ایونتونه د غشل مونږ لکه خپل کې یو لږ ځای کې چې مطلب مونږ مخکې تلی شو نو هغه به وجود لکه هغه ته مونږ بیا هم څه نشو ویلو هغه به وجود پټ پټ مطلب مونږ خپل چې کوم ایونت هغه کې شرکت کو مطلب مخکې لکه مونږ خپل کیریر وینو چې مطلب دی کې زمونږ کیریر شته نو هغه لپاره مونږ لکه اپلای کوو نور هغه چې وی کنه هغه لکه مخکې دا مخکې ورته داسې قسمه هلی زلی ورته نه دی شوی چې مطلب هغه ته دا شوی چې مطلب داسې ایونتونه ورته نه کړ شوی یا داسې غی لوبې کړي یا داسې مخکې خو ساده ژوند و بس ساده وخت و.
رحمان خان د هاکی لوبغاړی دی او په دولسم کې سبق وای. نوموړی دا نظر لري چې که څوک په لوبو کې نامه پیدا کول غواړي نو پکار دی چې د تعلیم تر څنګه د خپلې خوښې په لوبه یا گیم کې ډیر مهنت وکړي او نورو غیر ضروري هلو ځلو نه ځان وساتي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1520 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لاله
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو په غیاس موږ په منځنۍ چپ 1520 کیلو هرتز اوري. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوس هم تاسو سره بل خبرونه درته پیلو.